د سهار لس بجې شوې. احمد شبریم هر کله مکوم دا سدی رډو د دې سات په خبرونه کې تاندې څنګه د ځوانانو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې د ځوانانو آنلاین اړیکې سیړل شي وي او په دې اړه بحث پکې اوریدل شي. تاسو ته درامه هم لرو خو مخکې تر دې چې د پروګرامونو ته مخه کړو او زما همکاران دا پروګرامونه تاسو ته وړاندې کړي. خبرونه بریتانیا په زرګونو هغو افغانانو ته چې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته د غیوات ورغلي دي او په هوټلونو کې په موقتی ډول میشته خبر ورکړی دی چې د اګست تر پایه له هوټلونو ووځي. دا خبرداري په داس وخت کې دغو کډوالو ته ورکړل شوی چې په بریتانیا کې سمیز شوراګانی وای چې دوی د کرایي کورونو له کمښت سره مخامختی او دومره ډېر شمېر کډوالو ته ژر کورونه نشتم تو کولای. په تیر سبند یو نیم کال کې په هوټلونو کې میشته یو شمېر افغان کډوال د بریتانیا د کډوالو د چارو د ادارو په خوښه کورونو ته کډه کړې ده. خو شاوخوا 2000 نورو افغانانو دا کورونه رد کړې دي چې شای اوس له ستونزو سره مخامخ شي. د شوزو د سیاسي مشارکت شبکې پر ناروی انتقاد کړي چې د طالبانو استازي د اسلو غونډې ته وربللې دي. د دې شبکې په اعلامیه کې چې پرون خبره شو راغلي چې ناروی د بشري حقوقو هغه سرغړونکو غونډې ته وربللې چې شزي او جونې له زده کړو او کار منع کړي دي. په اعلامیه کې ویل شوی چې د طالبانو مهم غړي د ملګرو ملتونو د بندیزونو په لیست کې شامل دي ځکه نو باید د سفر اجازه ونه لري. د پاکستان نیشنل ریسپانس فور استیو کې راپور ورکړ چې د لویدیځو هیوادونو جګپړي چارواکي او د طالبانو اساس روانه میلادي میاشت د ناروی په قربتو په اوسلو کې د افغانستان په باب په یو غونډ کې ګډون کوي. طالبانو د دې غونډې په باب رسمن تبصره نه ده کړې. د کډوالو نړیوال سازمان یا IOM وویل چې په هلمند ولایت کې په کورونو کې دننه د دولو سرختي مرکزونو په جوړولو بختي. دغه سازمان پر په یو ټویټ کې لیکلي چې دغه روغتیایي مرکزونه به په لری پروتو سیمو کې شوز او ماشومان ته روغتیایي خدمات وړاندې کړي. د طالبانو روغتیا وزارت پر وسوي کې ویلي په هرو لسو زرو نوزیږو ماشومان کې 22 د بیلابیلو ستونزو له کبله مري. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي په افغانستان کې ولس پلونه او شپږ لکه کسان روغتیایي خدماتو ته سخت اړتیا لري. د افغانستان کرکټ بورډ له بنگلاديش سره د کرکټ نننې 15 ورځنی لوبه خورا مهمه بولی. د کرکټ بورډ نوی ویان سید نسیم سادات نن چهارشنبه د دې لوبې په اړه ازادي راډیو ته وویل
نننې لوبه چې د افغانستان او بنگلاديش ترمنستر سره کیږي رښتیا هم ډیره مهمه لوبه ده. افغانستان تر دې مهاله شپږ ټیسټ سیالي کړي چې لنې کمرغه له دغه سیالي څخه یې درې ګټلې دي او تم کیږي چې نننې سیالي به هم ګټو.
افغانستان تر دې مخکې په 2019 کال کې له بنگلاديش څخه ټیسټ لوبه ګټلې و. د امریکا په خوانی ولسمشر ډونالد ترامپ د ملي امنیت ته محرم او اسنادو د ناوړه استفادې په تور محکمې ته له حاضرېدو وروسته پر ځان لګیدلې تورونه رد کړل. ډونالد ترامپ پرون په میامی کې محکمې ته حاضر شو. ترامپ د راتلونکي کال د ولسمشر انتخاباتو ته ځان کاندید کړی دی. کتونکي وایي چې د دې اسنادو څیړل شي یو کال یا هم تر کال ډیر وخت ونیسي. د نایجیریا پولیسو پر نوویل د یوې کښتۍ د ډوبېدو په پیښه کې د ژوندي پاتې شویو کسانو د موندنې لپاره د پلټنې عملیات شدید شوي دي. دغه کښتۍ چې له یوه واده څخه یې کسان نشتول د دوشنبې په ورځ د دغه هیواد په شمال کې ډوبه شوه او شاوخوا سل کسان پکې مړه شول. د پولیسو ویان و کسان مې اجیایي ویلي دغه کښتۍ په کوارا ایالت کې ګاونډي هیواد نایجر ته نږدې په سیند کې ډوبه شوه. دا لا معلومه نه ده چې څوک له دې پیښې ژوندي پاتې دي که څرنګه. په مړیو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي.
هیلو وړانګه رادیوي ډراما د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري.
ګرانو اوریدونکو سلامونه، وخت مو په خیر. تاسو د ډرامې په تیره برخه کې واوریدل چې ملالۍ د ژمي لپاره پوره تیاری نیولې وو او تودې جامې اخیستي وې. دا چې د ژمي موسم دی نو موسمي ناروغۍ کله ناکله انسانان سوروي. د موسم بدلون د طبیعت ځانګړنه ده. رښتیا دا ده چې طبیعت زموږ لارښود او استاد دی او موږ ته راز د کوي چې په څه ډول ځان له طبیعت سره ملګری کړو او د خپل طبیعت ساتنه وکړو، ځکه چې دا زموږ د ژوندانه یوه برخه ده او نشلیدونکې اړیکې سره لرو. نو دغه اړیکې سمې وپالئ. راشه چې زما د اوسیدونکو خبر واخلو چې پر څه بوخت دي.
سوای ملالی زر زر چلو بیوکو
داده در اغلم
ولی دیدم را نوخت کن
لکار می با
سه کردی و
لپلار سرم سبق ویلی
خا دا خوب ازم درزم لمولوی سب نبا سبق ویم
او خود رزا نور ما شما نم رزی
اوهو جا کرده و خالی دی مبارک شا
خیری سی
نامی خدای دیوی دستو رو خکولی دی
مور من بایل چه خکولی در سرخ کاری
هو دیر خکولی در سرخ کاری
پلار مویل چه سری دی جا کرده آغونده
خی در طویلی نروغه کی گم بنه
دام پلار ما تف بازار که اخیستی دی
قیمت خوبای نوی اخیستی
نه ویلی چه پلیلام که مرزان او اخیسته
خا خا اوز با دی تول جمعه پکی خدیر شی
ملاله رزا چه اسنو لوبی وکو
سانه ده خوکو ما لوبه وکو
تو وایا پتال که اوزنگو که نواکی وادوکو
رزا نواکی با وادوکو
سانه ده سندره با مرسره وایو
تی خوایه خو کاشکی مو چنبام رو وڑی وای
نن خیر ده بلا رزا بیا چنبام رو وڑو
گلاله آغا شب سنده چه دی خوات رزی؟
کومه ده زخوی نبینم
آغا ده چنان لونی ندی خواتا
خخا ومیلی ده ده سمر پخاور خیر پرده
هو تلال تا پخاور دوری کلو بیگی
تصابر چیز پیغاگو کم شمسا ای شمسا
سوائی گلالی
رازه دل تا بلو بیوکو
نا زستده ایم
ده ولی ده سا پخاور خیر پرده
حال تا پخاور کم لو بیکولی
نور مشمانم در سرو
هو
رازا اوز با دلتا لوبی وکو
گلالای خدر توایی در دل پاک زایده
نا کور تزم لگم تبا دا
خیا بیا خو کور تلاشا آرام با اوکی
چنار گولا و چنار گولا
چنار گول دجار شا چوایی کاکا خوشالا
تلک دلتا راشا
کاکا خوشالا لک صبر آتا وکا چی دا یوالا پا دا غنمو نینه اخرم بس بیا با در شما کنا
ده غنمو نینه ده داروشا حقا در سرکی ده بیا به دلتا اخری
خدا کور ده ده غویر دکرا پو دستلو خو با در شم خدا ویا چه خبرت ده
تو خو یاوزل دلتا راشا بیا با در تو هم چه چه خبره ده
وایم پا پکو چه چه ده برنو پا چو خو با در شما داده مخطا ده ولاریم اوس را تا ویا چه چه تا دی را او گفتم
تا ده مخامخ چمن تا او گورا
مخامخ چمن تا وی ده شکول جاری
زمور تا ایرانی شاو خواد چشه لطهی بیا کینی او جاری بیا بیر تا خواده خواد گرزی بیا کینی او جاری و اوخ که پاکی
ده ده کول نغالیر دکشی چه ده با چور پیخوی
خدای ده خیر کی زما خود دیر سخت زرپ او خوبی ده
کاکا خوشالا که ده خواکوی دلتا بای رو گوارو او در جنه بخت نبا تری وکو
سامه ده ورغک که
آشقا ای واشق گلا تا توایم سوای چنار گلا دل تراشا کور دل غلیر دکشا چه بیاد صدر پیخه ده
نه حال تا نه درزم تراشا چه زما ورک سره و لطو
خده داده دسترگو پراب که بدرشم
وایم زر راشا گوندستا پا برکت خپل ورک را پیدا کم
کور دی لغالی ڈاکشا دادا او آیا صدر نو رک دی
چنار گولا کلنگی چرک را نو رک دی
نو تا چوائی چه دل تا با را غلی وی
را غلی با نیوی زوائم چه دل تا بای یا پی خیب رتی وی او یا بڑا که
وائم کور دی لغالی ڈاکشا دادا چا آوتی باوتی وائی ایس میں سر پی نخلا سیگی
آوتی باوتی نو ایم و چنار گولا آس نا جیمت مصیبت دقپل کلنگی چرک وخی را با دی خوڑی لیوی
خا خا اوز می سر پی خلاشا تو آئی چه مد بستا چند خلا کرده وی او آغا بای منگ تی حلال کرده وی
او کنا اینا دی اوز مازغو کارو که آغا پیزی چه ماو تاو کاکا خوشحال ور کرده وی کنا آغا بای پتی کرده وی
یارا کدا باد خوی کرده وی بیا بای زام خواکشم
بس تا دا چرک نخیل اتوا بیا از پویگم او حمد موزی باد
داغا دی دا چرک پا خیپ رتی دی خوتی او گورا چه دا ستا دا کلنگی چرک پخی دی او کنا
بس ام دا زمادی زوانی مر کلنگی چرک پخی دی
وایم کور دی لغا لیڈاکشا تا چه و پیشنده دا نورو چرگان پخی ام خوام داسی وی
زی پیشنده با یو خو منگولی پیسره کردی وی
او بل دا چې د سپین سره پیسې نه ور اچولی و.
کور دې له غلې ډک شه، د سپینو زرو پای زیب خو پکې نه ښکاري.
خو هغه به یې ترې نه ایستلی وي او غلا کړی به یې وي که نه، سبا په ټول کلي کې ډنډوره غږوم ولاګې پرېږدمه.
نو ډنډوره ته څه دپاره غږی؟
د دې لپاره چې کلیوال له همت مصیبت نه خپل حق راته واخلي. او که یې راته وانخست دا کله بیا تاسو ته پرېږدم او ځمه.
څنګه د دیوال ته څنګ لګولې دی اوس ګیروي کوي ولې؟
شریفې ترورې نس مې درد کوي.
وی ترور دې جرشه، ته صبر چې منګې مې کېدم. له کومې رئیسې د نس خوږېږي زویا؟
لږ مخکې مې
وی دا خو قیم کوي. نو کور ته ولې نه ځې؟ چیکشه کور ته ځه زویا.
کور ته تللم اخ دلته راغلم نور نشم تللی.
وی جار جار ته صبر، زه امید ته غږکم. امیده زویا، وا امیده.
څه وایې مورې؟ دلته دننه په انګړ کې یم.
زویا ته یو ځل دلته د باندې راووځه.
ښه ده مورې، دا دې درغلم.
ما خپل کور ته ویسي
مورې. څه خبره ده؟
امیده زویا، شمس مریض ده، د قندی ګل زوی.
څه مریضي ده
زویا؟ نسب خوږیږي او قیم کوي.
شمس ډیر په عذابي.
امیده زویا، زه خو وایم چې شمس په غیږ کې واخله او د دوی کور ته یوسه، لږ زر که.
نه مورې، زه وایم چې هلته به نه ور وړو.
ولې زویا؟
داسې ده مورې چې دا څه موده مخکې د شمس پلار مریض شو، اوس هم په کور کې دی او خلک یې پوښتنې ته ورځي. که شمس په دې حال وویني ټوله کورنۍ به لا ورته خفه شي.
امید لالا، ما خپل کور ته ځه.
شمس ته مه خفه کېږه، تا به داسې ځای ته ویسم چې زر ښه شي.
نه، ما خپل کور ته بوزه.
شمسا تا ډاکټر ته وړو چې ډاکټر دې معاینه کړي، مرض به دې معلوم شي، دوا به درکړي، ګل غوندې به ښه شي. مورې داسې به وکړو چې شمس به دننه زموږ کره یوسو، لږ آرام به وکړي. که شمس د دوی کور ته یوسو، مور او پلار به ډېر ورته خفه شي.
سمه ده زویا، شمس به دننه یوسو، خو ستا مقصد دا ده چې ډاکټر به دلته پسې راولو.
نه، ډاکټر ورته نه راولو.
ما خپل کور ته ویسي. امور پس می خپه شویم.
تا دو خدای خکی، زده هم دستیم لکه مور خلا دی جرشا. امیده زویا،
وای مور ایسه دی ویل؟
تو وای چه دکتر نراولو، نکور که خدا رو درمال نشته، دا به چنگه کیگی؟
دا سی باو کو چه اوز با شمس دن نکور تا یوسو، زبا پا خیالی پسی ورشم، آقا با هم را سروی، شمس با با کلینیک تا یوسو چه معایناتی وشی.
کاکا خوشاله، کور دې لږه لې ډک شه. دا دی د کلي میدانۍ ته خو راغلو، اوس ته امر کوه چې څه به خورو او څه به سکو.
چنار ګله، خبره دا ده چې اوس نو د عاشق څار کوه، هسې نه چې لیونتوب وکړي.
بېغمه اوسه، چې دا مازې ووینم لاسونه به یې ټینګ ونیسم، ډنګ ته به یې پرېنږدم.
هوښیاران وایي چې غوټه په لاس خلاصیږي، خولې ته یې حاجت نشته. د عاشق او همت خان ترمنځ خبره به په پرده کې جوړه کو.
کاکا خوشاله، ته ښه وایې، کنه عاشق ملامت نه دی. زه خو وایم چې پرېږده، دا همت مصیبت دی لږ رسوا شي، بیا نو
مه کوه. چنار ګله، د یو انسان چې پرده پټه شي دا ښه ده.
نو دا خو د همت مصیبت اول ځل نه دی. یو ځل یې مخکې هم نری وریجې ترې غلا کړې وې، او هغه دی عاشق خو راغی.
ای واشقه، پام کوه، پام کوه چې ډول ته ډنګ ورنه کې. حاله چې نارګولا ور منډه کا.
سمه ده. اے واشقه، ګوره چې ډول ونه وکي.
ګوره چې نارګولا، چې نږدې را نشي درته وایم. نه نشه، خوش به کلاس خوشا.
اے اے کلیوالو، اے تاسو ته وایم.
نارغله خو به کوچ ګور لازم ته نه لره کوچ
اخ ظالم عاشق دادی غخونه دې کداري چکه کور دې نه غلې ډکشه اخ الله زما ورغه وای دې نه ته سړی کوي وای ظالم
اول به ته ویل کړه چې نه برانی دې کېږي په خبره نه پوهېږي ته
عاشق زولې درته غواړم زنه دې نسم چې دا خبره ټول کلی ته مکوا زه درته حلاو
خوشاله ده څه خبره ده چې عاشق یو ځل ډول وډګو او اوس تاسو ورته سوالو زاری کوي
مالک صاحب حضرت خانه ته یو ځل دلته نګ دې راشه چې دا عاشق په داوا او دنګله ده خبر کو
مالک صاحب لبا سره ډیر ظلم شوی دی کته از کلیوال می غمون خوړی نو له دې کلی نه کډه پاراوم کډه
او خدای به هر مشکل اسانه کی ته غم مکوا لتا سر به هیڅ کوم ظلمونه کی
نه مالک صاحب ما سره ظلم شوی دی ظلم بالکل
وا عاشق کور دل غلې ډکشه خدا دی مالک صاحب حضرت خان هم راغې او کاکا خوشالم دی دوی بس هغه مخری
مالک صاحب تاسو راځي چې دلته کینو په سړه سینه باندې عاشق په خبره ځانونه پوکو او بیا به د روغې جوړې یو مناسب لار ورته پیدا کو خوشاله ګل خبره دی وکړه راځي چې دلته کینو ښه عاشق اوس د خپل خبره مالک صاحب ته وکړه
کاکا خوشاله لډی را درده زما په خپل کې لاړه وچړه خبره ته ورته وکړه
کور دې لغلې ډکشه کاکا خوشاله عاشق وای بسم الله کا دادا آدم خان او درخانه نقل ورته تیر کا
مالک صاحب خبره دادا چما چنارګل او عاشق یو میلا جوړ کړو په دې کې محمد خانم را شریک
ښا بیا څه وشول
بیا دا وشول چې محمد خان زموږ په پیسو چرګ راوړاو او لا هغه نه موږ ته خوروا تیار کړه
ښا
خدای دې محمد خان ته هدایت وکړي دا سخکاری چې پیسې ځان ته وهلي او عاشق وای چې زما کولنګي چر ګورک ده دا سخکاری چې همغه مختالل کړه
همداس د ملک سر زما د چر په خیو بڑا کې مې همدل ته پیدا کړي چې همدل ته مصیبت مخت خورا په خوله
نو تا د خپل چر په خې څنګه پیژندې
په خې مې پرنګ پیسې کړي وې او بل دا چې د سپیر زرو پیسې به ورچا ولایو هغه ترې غلا کړه ده
ملک صاحب دا عاشق په خبرو کې ټکای دروغ هم نشته رښتیا وای
احمد خان خکار نه دای کړای د سبو کو چې زو خوشحال به دا خبره جوړه کو ان شاء الله چې عاشق ته بخپل حق ورسیږي
خیر وسې بلکس کور دی ودان
شمسه بچو څنګه یې
اوس لخم
الناس خو به درد نه کوي
نه ډیر درد نه کوي
قائم نه کوي
نه
فرزانه مریضان څنګه دي
ډاکټر صاحب خالد خدي عبادت نه دي
شمس څنګه ده
شمس له په خوانه خدای
ته صبر وکړه چې زه یو ګورم شمسه بچا ته د سترګې خلاصې کا
آفرین
اول خو به خښوې کنه
هو ډاکټر صاحب خیم
فرزانه د شمس مینات راوړې دي کنه
اوس به راوړې هغه ده ورورې راغې
خیالي څه ده وکړل د شمس مینات دی راوړل
هو ډاکټر صاحب دا دی را مې وړل
ته ما ته راکا چې زه یو ګورم
خدای ډاکټر صاحب دا 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 غدي دا ډاکټر صاحب
دا د معایناتو نتیجه خو ما غسیده لکه څنګه چې ما فکر کاوه
ډاکټر صاحب مریضی خو به سخت نه وي
چې به احتیاطي ورسره وشي هر مریضی سخت ده خو که احتیاط وشي بیا سختي مریضه هم جوړيږي
نو ته څه وایې ډاکټر صاحب څه مریضی ده
دا سخکاری چې د شمس مریضی له ناپاکو بو او د ناپاکو خورول وجه ده شمس بچو کله خو به د ناپاکو بو نه اسکلی
نه پیګم ډاکټر صاحب
چیر ته لوبه کوي
په کله کې آلته د خړو بو یاله ده د غیتر څنګه لوبه کوي
چې ته غې شي هغه خړو بده کلاس کلی دي یا په کلم بدلې
او
په کله کې ډیر ماشومان په خاورو دوډ کې لوبيږي د ویلی وبمس کی
فرزانه کلیوال باید په دې باندې وپو حول شي چې ناپاک او به ناپاک خواړه او په ناپاکو ځایونو کې ګرځیدل د ناروغۍ سبب کیږي
ډاکټر صاحب زبا په کلی کې خزو ته وایم چې د ماشومان روغتیا ته ډیر پام وکړي
دا خو به ډیر ښه کار وشي دا د ټولو صحیح کار کوونکو وظیفه ده چې خلکو ته د ښه صحت لارې چاره وخی خیالي وروره
مهرباني ډاکټر صاحب څه موایل
په دې خو په هده چې شمس ولې ناروغه شوی وو
او ډاکټر صاحب او په هده شمس په ناپاک ځایونو کې لوبي کوي او ناپاکي وبیم څخلې دي
هاي شاباس روسل دې په شمس باندې پام کوي چې د خپل صحت خیال وساتي
سماله ډاکټر صاحب پسترګو
شمس بچو ګوره چې بیا په ناپاکو ځایونو کې لوبي ونه کې پاک واړه خورا او پاکي وبسخه
ښه ډاکټر صاحب.
خیالیم، زه دوا درته لیکم، دا به شمس ته واخلې، دوا به نه قضا کوي او په ترتیب به یې خوري.
سمه ده ډاکټر صاحب، بس په خپل وخت به دوا ورکوو.
فرزانې، ته باید د کلي ښځې په دې وپوهوې چې پاکۍ او صفایي ته پام وکړي او خپل ماشومان له ناروغیو وساتي.
په سترګو ډاکټر صاحب.
همدغه مخامخ د همت خان کور دی.
ښه ملک صاحب، حضرت خانه، اوس ته وایه چې څه وکړو.
خوشحاله، زه خو هم چې دروازه به یې ټک ټک کړو چې همت خان دلته راووځي، بیا به خبر ورسره یاد کړو.
زه وایم چې دننه په حجره کې به ورسره کینو او په پرده کې به یې پوکو.
خو دلته هم څوک نشته، چې دننه حجرې ته ورشو بیا به د چای تکلیف کوي.
یاره، د هوښیار سړي خو بلا واخلم. ګل خبره دې وکړه، بیخي مې په زړه ولګېده.
ښه نو چې داسې ده، زه به دروازه ټک ټک کړم.
خدای دې وکړي چې همت خان په کور کې وي.
څوکي دادا درخلو.
اوهو ملک صاحب، ته خوشحال کاکا دواړه ستړي مشي.
کور دې ودان.
په عزت اوسه همت خانه.
خیرت خو به وي؟ څه پیخه خو به نه شي وي؟
خیر او خیرات دی، بس هسې مو له تا سره یوه مشوره کوله.
چې داسې ده، نو راځي دننه حجرې ته به لاړ شو، یوه پیاله چای به موسکو.
د چای د جارشم همدلته له دروازې دیخوا به کینو او خبرې به وکړو.
خو دا خو ښه نه ده کنه چې دلته کینو، ولې په حجره کې نه کینو؟
خیر دی، څه له بل ځای خو میلمانه نه یو راغلي. راځئ تاسو هم دلته کینئ.
راځه همت خانه، تم دلته کینه.
سمه ده. ښه ملک صاحب، اوس مو خبره وکړه، څه مو ویل؟
خوشحاله، خبره ور یاده کړه.
همت خانه، ته ښکلی سړی، داسې به وکړو چې دا خبره به په پرده کې جوړه کړو، چې نه ته بدنامه وې او نه عاشق خپه وي.
څنګه؟ د څه شي خبره؟ زما او د عاشق خو څه دعوه او دنګله هم نشته.
ګوره همته، اوښان به په بډه نه وهې، عاشق د هر شي ثبوت لري.
د څه شي ثبوت؟
چې تا یې کولنګي چرګ غلا کړه، هغه پیسې دې ځان ته وهلې دي چې ما چنارګل او عاشق د چرګ لپاره درکړې وي.
خوشحال کاکا، دا خبره زه نه منم. عاشق د څه شي له مخې وایي چې ما یې کولنګي چرګ غلا کړی دی؟
هلته چې موږ او تاسو میله کوله، لږ اخوای د خپل چرګ پښې پیدا کړې وې، ویلې چې ما د خپل چرګ پښې په رنګ رنګ کړې وې.
داغسې په بازار کې ډېر داسې چرګان شته چې پښې به په رنګ رنګ وینو.
که د عاشق د چرګ پیسې ورنه کړي، په ټول کلي کې به د سپکه بڼه کړي. اوس هم زموږ خاطر وکړه، کنه ډول وه او ټول کلی ته اعلان کوه.
کلی ته ویل چې یا مې غم وخورئ، کنه دا ټول کلی در پرېږدم او بل ځای ته کډه وړم.
زه خوشحال د دې لپاره راغلی یو چې ستا پرده وکړو او په کلی کې رسوا نه شي.
ملک صاحب، زه به پې فکر وکم.
په دې کې فکر مکر نه ځایږي. عاشق ته به یا داسې بل چرګ اخلي چې پې رضا شي، یا به د چرګ بایه ورکوي. او هو رښتیا، د چرګ په پښو کې د سپینو زرو دوه کړۍ هم وې، چې هغه ما عاشق ته ورسه په خبره پوه شوې.
خوشحال کاکا، څنګه دې خیال دی؟ عاشق ته یو بل واده مونږ کوم؟ ما د چا چرګ مرګ نه دی خوړلی. عاشق ته وایا چې لازم تر لندن اخلاص.
شبنم لوري، لکه چې ستړی کړې.
نه ترورې، ستړی نه یم. خدای چې د کور د ماشومان لپاره خولۍ او ګلدوزی جامې جوړې کړم، ماشومان ورته خوشحالیږي.
په لاسونه دې برکت شه.
ها، دا د چای پیاله ورته وڅښه، دا ما به دې جوړه کړي.
خیر یې سي ترورې، ځان دې په زحمت کړی دی.
نه لورې، دا څه زحمت دی، ته په کار بوخته وې. تیارې جوش اوبه وې، ایله چای مې پکې واچو.
نام خدای دی وی، دا سمره ښه چای دې تیار کړی دی.
شبنم لورې، زه بختوره یم چې تا غوندې ګور لرم، د هر شي په قدر پوهېږي.
دا ستا غوندې د مهربانې خواښې له برکته په دې کور کې مې ډېر څه زده کړل.
چای په آرامه وڅښه، بیا به وروسته دا شیان وګنډې.
نه خیر دی، له چای هم خراب کوم او هم په ماشین باندې دا پاتې شیان ګنډم.
صدیقی، صدیقی، میلمانه منی؟
میلمانه دې هر کله راشي، سترګې مې روښانه. نسرین، ستړي مشي.
ښه ده شي صدیقی. اوهو، سترګې دې روښانه، دا دې ګور خو دې راغلې ده کنه.
خیر سي نسرین خورې، دا ډیر وخت نه وتللې، ما ویل یې زه لاړه شي.
نسرین ترورې، ستړي مشي.
شبنم، خدای دې ښکلو بچو مور کا، لمن دې زرغونه شه انشاءالله.
آمین. نسرین، په خوله دې برکت شه،
خدای دې دعاوې قبولې کړه. ترورې، دلته دې بالښت ته کښېنه، دا پیاله هم در واخله.
ښه ده لورې، لکه چې په تیار دم شوي چای راغلم.
هو نوشه جان، دشه صدیقې ترور مې تیارې شولی و.
نام خدای دې ویشي ابنم، دا خولۍ او ګلدوزي جامې تا جوړې کړې دي؟
هو. نسرین ترورې څنګه دي، خوښې دې شوې که نه؟
دا خو ډېرې ښکلې دي، خدای دې له بدو سترګو وساته. یو لاس د سرو دی، بل د سپینو.
دا یې په مهاجرت کې زده کړې دي. سنگین خوان به یې مرۍ ورېښم او تارونه ورته راوړل. ورته ویل به یې چې کسب زده که، پکارېږي.
شبنم بختوره ده چې د داسې ښه سړي مېرمنه ده. ګورې که زما منی، یو بل کار وکړي.
ووایه نسرین ترورې څه وکړو؟
دا ښکلي شیان به په کلي کې ډېر ښه خرچ شي، چې کلیوالې ښځې پرې خبرې شي، خپلو ماشومانو ته به یې درنه اخلي.
ته ښه وایې نسرین، په مهاجرت کې به هم شبنم ګلدوزي شوي شیان جوړول، خاوند به یې په ښار کې خرڅول، د کور کار مو پرې جوړ و.
خو اوس چې خپل وطن ته راغلی یستئ، دلته هم جوړ کړئ، د کور سودا به پرې اخلئ، که څنګه شبنم؟
ترورې ډېره ګل خبره دې وکړه، ما ته خو یې جوړول آسانه دي، خو یو ځل به مونږ ټول مشوره پرې وکړو.
کور دې غلی ډک شه چنارګله، دا څټه ډېره درنه ده. هوښیارانو رښتیا ویلي دي چې څټه په ملا پورته کېږي.
او چنارګله، بیا څنګه له ځان سره بونګېږې؟
یاره منم دې عاشقه، شکر دی چې راغلې. ته راشه زوروره چې دا د غنمو بوجۍ د ژرندې تر دروازې یوسو.
په سترګو تا قدر ته راغلم. بابا، ته د غنمو بوجۍ ته خفه یې؟ ها ونیسه، د سترګو په رب کې به یې در سره واخلم.
وایم کور دې له غلې ډک شه. بسم الله کا
سبا ده. بسم الله ونیسه.
دغسې بس هم دلته به کېدو.
خانو، تا د خدوس خبره وکړه؟ وده ویل چې خدوس په بده ورځ کې پکارېږي. نو اوس به معلوم شي چې کاکا خوشحال او ملک حضرت خان زما د کلنګي چرک غم خوړلی دی او که نه.
ښه ښه، کاکا خوشحال او ملک حضرت خان دی ما ته ورلېږلي، او ستا خبره به یې ورته کړې وي.
هو، خود مې ورلېږلي دي. هغه دي راغلل، اوس به یې احوال راوړی وي.
وایي غنم، خبره دې منم. یاره تکړه سړی، چې د همت مصیبت غوندې سرتنبه سړي سره دې دوا دې ځای ته ورسوله.
ته څه وایې؟ زما کولنګي چرکو څه خوچې ټپوس نه و چې زه به یې پوښتنه نه کوم.
کور دې له غلې ډک شه. ملک صاحب حضرت خان او کاکا خوشحال خو دادی راورسېدل. تاسې دې پیتاوي ته کښېنئ، خبرې وکړئ، زه به په ژرنده کې غنم اوړه کوم.
بس بېخي مې خوښه ده، ته ورځه خپل کار دې کوه، ځه.
السلام علیکم.
وعلیکم ملک صاحب، ته او کاکا خوشحال دواړه ستړي مسئ.
کور ودان، ژوندی اوسئ.
مه خوارېږي عاشقه، لکه چې د کلنګي چرګ بانګونه دی اوس هم په غوږونو کې ازانګي کوي.
بس څه ووایمه، همت مصیبت ته به خیرا نه کوم، بد به درته ښکاره شم.
عاشقه، خیرا ښې نه وي، دعا ورته وکړه چې خدای هدایت ورته وکړي.
کاکا خوشحال، هغه یو متل دی که نه، وایي چې زړه ښه شي دعا وشي. چې کله همت مصیبت زما د کلنګي چرک تاوان راکړي، بیا به دعا ورته وکړم.
دا کار به موشي وسړیه، حق به حقدار ته ورسیږي. خو ته به یو کار کوې چې زمون خبره به منې.
ستاسو خبره به خود منم، خو زه یو شرط لرم.
ښه نو، شرط دې څه دی؟
شرط مې دا دی چې همت مصیبت به یا د کلنګي چرک تاوان راکوي، یا به ښه کلنګي چرک راته اخلي. رښتیا، هغه د چرک د پښو د سپینو زرو کړی هغه به اول راکوي.
دا خو به وشي. خود ملک صاحب مقصد دا و چې ته به د همت خان پرده ساتې، او چاته به نه وایي چې همت خان د کلنګي چرک لا کړم.
سمه ده، زه خو به خولې ته دوه پاوه کلپ واچوم. خو
څه؟
خو دا چې زما د کلنګي چرک بانګونه زما ګاونډیان نه اوري، نو دوی په خپله پوهېږي چې د عاشق کلنګي چرک ګیدړ نه دی تختولی، مصیبت غلا کړی. او
خانو گران اوریدونکو، تاسو واوریدل چې شمس ناروغ شوی و
او د ناروغي لامل دا و چې هغه په ناپاک ځای او ناپاک اوبو کې لوبې کولې. تاسو پوهیږئ چې ککړې اوبه د بیلابیلو مکروبونو کور وي او دوی پکې ژوند کوي. کله چې ماشومان ککړو اوبو کې لوبې کوي نو دغه مکروبونه یې ناروغه کوي. نو د دې لپاره چې ماشومان مو تل روغ اوسي او ناروغه نشي، خپل ماشومان وپوهوي څو په ککړو ځایونو او ناپاکو اوبو کې لوبې ونه کړي. خو له ماشومانو هیڅکله د هغوی ماشومتوب مه اخلئ، ځکه چې ماشومتوب د ژوندانه تر ټولو خوږه دوره وي. ماشومانو ته وخت ورکړئ چې خپل ماشومتوب وکړي، ځکه خو زه وایم د ژوندانه په دې لوی سفر کې خپل ماشومتوب در سره وساتئ، ځکه له ماشومتوب نه پرته عمر نه حسابیږي. تربیه خات او آباد وسئ. روغتیا مو په برخه.
د هیلو وړانګه رادیوي ډراما د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو څپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشي.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلامونه مې ومني. د ایو سروې لمخې په هارو دریو تنکیو ځوانانو کې دوی ویلي چې دوی په انلاین ډول خپل ملګرو سره پاډیکه کې دي او ډیر وخت د چټل لاري له یو بل سره خبرې کوي. پښتنه دا چې ولې ډیر ځوانان نن سبا خپل وخت چټ یا انلاین اړیکو ته ور کوي.
نو انټرنیټ موږ سره نو خامخا درې ساعت څلور ساعت اته پنځه ساعت د ټول ورځ
دا ډیر چټ کولو پایلې څه وي؟
باور مو په خدای وشا ډوډۍ خوړل بالکل ما څخه هیر وو.
او ځوانان څنګه خپل انلاین اړیکې او چټونه دا تنظیمولای شي چې په نور ژوند منفی تاثیر ونه کړي؟
د دې شانو سره عادت کړی وي بیرته د دې په مقابل کې یو بل سره باید عادت وکړي تر څو دا راکم شي.
سبا ډیر ځوانان ټولنیز شبکې کاروي او له دې لارې له مختلفو ملګرو سره چټ یا لیکلي خبرې کوي. ځینې خو لا تر نیمو شپو ورته ویښ وي او ان خپل خوب ورته خرابوي. زده کوونکي او محصلان بیا په ټولګیو کې کله چې د استاد سترګې بلې خواته واوړي موبایلونه راوباسي او په چټ کې مصروفيږي. دغسې ځوانان په مختلفو ځایونو کې لیدل کېږي چې سترګې او ګوتې په موبایل کې مصروفي وي. د لوګر اوسیدونکی مطیع الله احمد زی وایي چټ تر ټلیفوني مکالمو ارزانه تمامېږي او د ساتیرۍ او اړیکو ساتلو ښه لاره ده، ځکه دی هم ډیر وخت چټ کوي.
د چټ خو فائدې هم زیاتې دي. ځینې ملګرو سره ارتباطات په انټرنیټ کې ډېرې اسانتیاوې موجودې دي او بل د ارتباط د ټوکو ټکالو د وخت د تېرولو لپاره ډېره ښه ده. ځینې وخت سړي فکر غلطېږي، ځینې آنلاین ملګري چېته نه شي کوی چې هغوی له نږدې وګوري. چټ ښه لاره ده، ویډیو چټنګ ده یا ته د ګوتو چټ داسې کوي او سره. نو انټرنیټ موږ سره نو خامخا درې ساعت څلور ساعت اته پنځه ساعت هلته ټوله ورځ او چټ وس دس سوې چې کته په انټرنیټ کې نه. زه خود شي فکر کوم لکه دنیا نه چې بيخي نه خبرم.
د کابل اوسیدونکو محمد عمر ځواک چې خپلې هم یو وخت ډیر چټ کاوه وایي د کاري په ژوند ډیر منفی تاثیر کړی وو.
یو وخت کې مې ملګرو سره به د ورځې کم از کم درې نیم ساعت زه په چاټ کولو بوخت وم، مصروف وم. باور مو په خدای وشه ډوډۍ خوړل بالکل ما څخه هیر وو. تقریبا د یو نیم کال مخکینی کیسه درته کوم. کور کې مې بې ځایه غوسه کوله، کور کې مې بې ځایه ماشومان وهل. داسې الفاظ مې له خولې څخه ویستل چې کله به مې وروسته فکر په وکړلو پښیمانه به شومه، خو د وخت په تیریدو سره مې دغه هر څه اصلاح کړل. داسې یو څه مې ولوستل، داسې کتابونه مې ولوستل، داسې ملګرو سره اشنا شومه چې له دې څخه یې زه منع کړمه چې په دې کې تا تاوان دی، ذهني اختلاط یا ذهني مشکلات درته جوړیږي، سترګو ته دې زیان رسوي، فکر دې رالنډوي، تا ته بیا ژر غوسه درځي، د ملګرو ترمنځ تفکیک نشي کولی چې کوم ښه ملګری دی کوم بد ملګری دی.
په قطر کې افغان محصل عبدالوارث وایي ډېر ځوانان شته چې په ټولنیزو شبکو کې یې له خلکو سره ډېر ښه روابط جوړ کړي، خو په کور او ټولنه کې بیا منزوي دي.
ټولنیز رسنۍ په ټوله کې په دې خاطر چې دا د خلکو ټولنیز اړیکې سره نږدې کې برعکس اړیکې خرابوي او کموي. یو څوک به مثلا په ټویټونو کې، په فیسبوکونو کې او سناپ چټونو یا نور انسټاګرام کې وګوري چې ډېرو خلکو سره پالي سلامونه کوي او لایکونه کوي، لیکن په عملي لحاظ بیا په کور کې مختار دوستانو سره هغه بیا همدغسې نه پالي. نو په همدې لحاظ دا ټولنیز رسنۍ که چیرې په سم ډول ونه کارول شي له ګټو یې تاوانونه زیات دي، او دا ټولنیز رسنۍ په دې خاطر چې د ټولنیزو اړیکو لپاره وکارېږي، د ټولنیزو اړیکو له منځه وړلو باعث کېږي. هیله ده چې خلک مخکې له دې چې دا ټولنیزې رسنۍ وکاروي په کارولو یې پوه شي او بیا دې ته یې پام وي چې د احتیاط تر حده ونه رسېږي، ځکه دا ټولنیزې رسنۍ اکثره مجازي دي. یعنې حقیقت ژوند هغسې نه دی لکه څنګه چې ګلورین دی او څنګه چې دا کسان په ټولنیزو رسنیو کې ښیي.
ډاکټر محب الله اصغام وایي هغه کسان چې ډېر چټ کوي په ډېرو ناروغیو تخته کې دوه امکان شته. نو موړی له همدې بابته دا را پیدا کېدونکو ځینو ناروغیو یادونه کوي.
څوک چې ډېر چټ کوي دای مجبور وي چې سر لږ ټیټ ونیسي. سر چې ټیټ نیسي دلته د ورمیک په د مریو باندې فشار راځي او دا ته د مریو د خرابېدو سبب هم کېدای شي. بل زیان یې دا دی چې د سکرین ته ډېر کتل سترګې وچوي، سکرینونو رڼا چې ده دا خپل هم سترګو باندې منفي اثر لري. بل جسمي زیان یې دا دی چې څوک چې ډېر چټ کوي یا ټلویزیون ته ډېر کښېني یا کمپیوټر ته ډېر کښېني د ده هغه خوځښت کمیږي، دی به ډېر وخت به ناست وي او دا ناسته د سړي وزن زیاتوي، د فشار د لوړېدو سبب کیږي، د شکر یا دیابت مریضي په داسې کسانو کې زیاتره پیدا کیږي.
ځینې زده کوونکي او محصلان خو په ټولګیو کې هم چټ کوي، کله چې د استاد سترګې پرې نه وي دوی بیا په خپلو موبایلونو کې مصروف شوي وي. خو دیانا کاکړ چې هم کار کوي او هم درس وایي په دې نظر ده چې هر څه باید په خپل وخت وشي.
زما وخت څنګه چې دی لکه د سهار چې زه تر ماښام پورې اول خو زما کار دی، وظیفه لرم، بعد هغې څه بیا پانتون او درسونه وایم، بعد هغې چې کور ته ځم که یو ساعت دپاره یا نیم ساعت دپاره زه که چټنګ وکړم، او ډېری وخت هم نه وایم، کله په کار کې هم چې بیکاره اوسم کوم. او دا باید دا شیان موږ منظم خپل ځان دپاره لکه چې تقسیم اوقات باید داته لرو، که بې نظمي وکړو خپل په کار کې نه درس ته موږ توجه کولی سو، پاملرلی سو او نه خپل کار ته، او د هغې چې زموږ سرنوشت او راتلونکی هم خرابېږي په دې کې.
ډاکټر زغم وایي د چټ کولو وخت باید تنظیم شي او افراد ته پکې نه کیږي. نوموړی همداراز وایي په ډیرو ټولنیزو شبکو کې د چټ ترڅنګ د موبایل په څیر خبرې هم کیدلای شي، یا ځوانان کولای شي د ویډیو تماس لارې یو بل سره وویني او وغږیږي. که چیرې دوی دا کار وکړي ګټه به یې کړې وي.
یو رقم آینه کې دی چې هغې ته آنټي ریفلکشن وایي چې دا د رڼا د انعکاس مخه نیسي، هغسې آینه کې یو څه مرسته کوي سترګو سره. بل دا چې قصدن د سترګې وځمبي، هره دقه دوه درې وارې سترګې وځمبي چې سترګې وچې نه شي. او بله دا چې یو څو دقیقې چې چټ کوي یا کمپیوټر ته ناست وي، هاضمې تر نیم ساعته باید اضافه کیننی، بیا د یو څو دقیقې څلور پنځه دقیقې وګرځي چې دا غړي په خوځېدو شي، وینه یې په بدن کې وبهیږي. بله مسله دا ده چې که ممکن وي د چټ په ځای کې خبرې وکړي. اوس خو په هره ټولنیزه رسنۍ ده که اپلیکیشنونه دي چې چټ ورباندې کېږي، په اکثرو کې خبرې هم کېدای شي. نو ښه به دا وي چې د چټ پر ځای خبرې ډېرې وکړي، البته د ضرورت په وخت کې هغه هم، او تر ډېره حده له چټ کولو ځان وساتي.
تاندې څنګه خبرونه له ازادي راډیو څخه اورئ؟
دا چې ولې ځوانان ډیر وخت چټ یا انلاین اړیکو ته ورکوي او څه ډول چټ کول تنظیم شي، په همدې اړه مو له ټولنپوه استاد ضیاءالحق شم سره مرکه کړې چې تاسې اورېدو ته رابولم. استاد، نن سبا ډیر ځوانان دي ټولنیزو شبکو ته لاسرسی لري، دوی چټونه کوي. ډیر چټ کول د انسان پر روان څه اثرات درلودلی شي؟
اول نمونه دا چې موږ د یوې واقعي دنیا نه ورزو یوې کاذبې دنیا ته، غیر واقعي دنیا ته، یو مجازي دنیا ته. هغه دنیا کې که موږ هر شی وغوړو ثبوت کو، که هر څه موږ ته ممکن وي، که هر څه زموږ په لاس کې وي او هر ډول آرامش معنا کو، هغه ټولې لاسته راوړنې هم مجازي دي. که څوک وایي چې زه هلته ډېر آرام یم، هلته هر څه ممکن دي، هغه ممکنات ټول مجازي ممکنات دي. یوه ستونزه د پخوانیو انسانانو له علمي نظره دا وه چې دوی غیر واقعي بحثونه کول، غیر واقعي ژوند کوو، تخیلي او انتظاري ژوند کوو. دا یوه ستونزه ده. پس له دې به بیا موږ ونه شو کولای چې په واقعي مسایلو باندې تمرکز وکړو. دوهم مسئله چې د زموږ تمرکز ډېر له نقصان سره واردوي. موږ په رواني اړخ باید په بیلابیلو مسایلو، قضایا او پدیدو باندې تمرکز وکړو د ژوند لپاره خپل. دا هغه څه دی چې زموږ تمرکز په واقعي معنا باندې متزلزل کوي یا راوړي د هغه څه په سر باندې انرژي لګوي سړی چې هغه په واقعي دنیا کې ورته کوي ډیر مفید او ډیر مؤثر به. اوس داسې یو ځای کې دوی چې هلته تمرکز کول یوازې او یوازې احساسي لاسته راوړنه لري، نه سنجشي لاسته راوړنه لري، نه مادي لاسته راوړنه لري سړی ته چې ګټه وکړي سړی پکې. دا ټول هغه ستونزې دي چې وروسته دې بیا منځته راتللی شي. ټولنیز روابط کې مشکل پیدا کیږي، اعتماد کی مشکل پیدا کیگی، ځان باوری کی مشکل پیدا کیگی، تمرکز کی مشکل پیدا کیگی. اگر ټول جهان بینی په عمر باندې انسان بدلیږي، کله چې دا ټول څه بدلیږي، تاسو دی واقعي انسان سره چې په دې محیط کې روزلای دی نه مخ، دا هغه چا سره مخ یاست چې یو بل الکترونیکی ټکنالوژیکی محیط روزلای دی. او دا چا په ګټه روزلای دی هیڅ نه معلوم، دا ټکنالوژي ته نه ای. بنا ان نتیجه دا کیږي چې یو ډول په لوی معنا باندې غیر مفید یا هغه څه چې نهیلستی فلسفه کې راځي چې پوچی سره مخ کیږي سړی، او په ځوانه ځوانۍ کې د ډېرې ښې ارزښتمنې هستۍ چې دی لري، له مختلفو زاویو نه دغه چیلنجونه ورته ورکوي چې آخر بالآخره ووایي چې وخت مې هسه تېر شو، ځواني مې هسه تېره شوه، او هغه څه چې راسته راغلي و هسې بس ټول خیالات او انتظار. او په هغه نړۍ کې چې دغه محرومیتونه یو څه راکم دي، فکر کوم دغه شیانو ته ډېر چانس نه ورکول کېږي. اما زمونږ به یو څو کاله په دې کې ولګېږي، یو څه د دغه نسل یو څه عمر په دې شان ولګېږي تر څو تجربه شي، او د نورو لپاره بیا دا تجربه یو مهم حکم یا د یو مهمې فیصلې ځای ونیسي.
تاسو ویل چې یو څه وخت به نیسي، خو څنګه کوی شي یو ځوان چې خپل وخت کنټرول کړي، چې ډېر وخت چرټونه کړي، ډېر مصروف نسی، خپل کارونه هم وکړي؟
یوازې دا یوه برخه ده د ژوند. د ژوند ټولې برخې که څوک وغواړو چې تر نیوکې لاندې ونیسو، ټولې برخې د هغه کسانو چې دلته بې نظمه دي، هغه برخې د ژوند ټولې بې نظمه دي. نتیجه دا کیږي چې مونږ یو ډول خاصه سنجونه د افغان انسان لپاره ولرو، د ځان په رابطه او د جهان په رابطه باندې یو خاص تصور او فکر ولري. دغه خاص تصور او فکر کې مسؤلیت پذیري، ژمنتیا، د وخت ارزښت، د ځان ارزښت، د خپل فکر ارزښت، دقت او دغه ټول منځ ته راتللی شي، چې ورسره نه یوازې دا برخه د ژوند ټولې برخې برابرې وي. تاسو عین پوښتنه د هغه په رابطه مطرح کولی شئ، د زده کړو په رابطه مطرح کولی شئ. کله چې یو څوک امکانات هم لري د ژوند، آرامش هم لري، وخت هم لري، ولې زده کړه نه کوي؟ د دې لپاره هېڅ ځواب نه دی موجود. فقط دا دی چې د ده په سنجونه کې مشکل دی. لکه عین قضیه چې دلته ده، د ده په سنجونه کې دا مشکل پاتې دی. کنه کېدی شي په دې باندې ښه وپوهېږي چې ساعتونه مې پکې تېرېږي، وختونه مې پکې ضایع کیږي، پیسې مې پکې مصرفېږي، هېڅ څه نشم ترلاسه کولی. تنه یوازې یو احساس د چاخې کې پاتې کیږي، نور هېڅ شی نشته. په دې باندې ټول سره پوهېږي، اما هغه ډول سنجش نشته دی چې دغه ټولو په سر باندې راشي، د ټولو د مدیریت لپاره روحیه او انرژي آماده کړي په بدن کې. زه داسې فکر کوم چې که موږ وشو کولای خپلو زلمیو ته، خپلو ځوانانو ته د نوې دنیا سنجش ورکو، د نوې ژوند سنجش ورکو، دوی به وشي کولای د دغه مختلفو عناصرو په دیدو چې د هغې جمله ټکنالوژي او دغه موارد دي، د دغو ټولو لپاره به وشي کولای یو مهالویش ولري، یو وخت ولري، خاص وختونو کې هم دنیا استفاده وکړي، هم خپل نورو ټولو کارونو ته ورسیږي. هغه کسان چې بیا هم وایم عادت کړی وي د شانو لپاره، د دې شانو سره عادت کړی وي، بیرته د دې په مقابل کې یو بل سره باید عادت وکړي تر څو دا راکم شي. پرته له دې په نصیحت او په سپارښتنو او په عادي غوښتنو او هیله کولو باندې د مشکل نه حل کیږي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شي، د ماخام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږنوي، او د سهار له شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو 0 یوشت او 15 مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
زموږ کور کې ټول کارونه موږ یا هر ارکان په دا کارونه کې هیڅ برخه نه اخلي.
د دنس د کړیلت ته د سده په دې باورې سینما ارتیا نور ته پیخي
کور کارونه نمې زده نه کوي. څه زده
دې کو کوم یا ځین نور کارونه ستما ضرورت پیوې کوم لکه کالي او تو کول.
په افغاني ټولنه کې له ماشومتوبه هلکانو ته داسې یو فکر ورکول کیږي چې ګنې د کور کارونه یوازې باید ښځې وکړي او دوی ته مناسبه نه ده چې دا کارونه زده یا یې وکړي. له همدې فکر سره رالوی شوي ځوانان بیا په اسانۍ په کور کې څه ته لاس نه وروړي او د خپلو ستونزو د حل په خاطر په ښځینهو پټکیه او امرونه کوي. درې ځوانان صدیق دقیق ملیحا او غلام سید حیران په همدې اړه ته غږیدلی.
د کور کارونه چې معمولا په سیمو کې د کور مربوط کې یا د ښځو مربوط کې هغه کارونه ما نه دي کړي، ځکه موږ هلته کلي کې اوسو. هلته دا دود نه داسې نارینه دي مثلا یا لوښي ومینځي یا د دیګ وکړي یا د بل کار وکړي. هلته که څوک دا کار کې په دا کور کې نورې ښځې ورته بیا داسې وایي چې مثلا دا د ښځې غلام ده یا د ښځې خدمتګار ده یا دا ټول شیان سره یو ځای شوي او د دې مخې نیولې د څوک دا کار وکړي.
زموږ کور کې ټول کارونه موږ کو یا هر ارکان په دا کارونه کې هیڅ برخه نه اخلي، ځکه چې کورنۍ هغوی داسې فکر ورکړی دی چې هغوی د کور کار باید ونه کړي. دا کارونه د ښځو مربوط کې، یعنی سړیان باید د کور کار ونه کړي. او اوس سړیان دا د کور کارونه کول یا برخه اخیستل د کور په کارونه کې ځان ته لوی شرم ګڼي.
اوسنی ځوانان چې دي کنه هغوی ډېرې شیان ځان لپاره شرم بولي چې زده کوي، لکه یو له هغوی نه هم دغه د پخلي زده کول یا د کور کارونو کې د ښځو سره مرسته کول دي. اما دا بالکل غلطې مفکورې دي چې موږ په خپل کور کې له چا سره مرسته وکړو. ولې هغه څوک دي؟ زموږ مور ده، زموږ پلار ده. که چېرته هغوی په سختو مشکلاتو کې وي نو موږ ورسره مرسته کول دا زموږ په واجبه ده.
دا یو خصوصي په هنتون محاصل احسان الله وای ډیر کله داسې پیخیږي چې په کور کې څوک نه وي، نو په کار د چ په داسې وخت هم ځوانان خپل ځان ته څو کولای شي.
په ځینو وختونو کې شاید زنانه په کور کې نه وي، نو موږ او تاسو خپل هم دا ضرورت پیخی تر څو پورې ځان خپل کارونه ترسره کوو. زه محاصل یم او تر یو څه وخت ما په لیلې کې هم تیر کړی دی. په هغه وخت کې هم ماته احساس شوی ده و دې څخه مخکې زمونږ مثلا په کور کې کله چې زنانه نه وي ما په خپل ځان لپاره اشپزي کړې ده. همدارنګه په داسې وختونو کې ما ځان لپاره خپل کالي سرې کړي، کالي مو وینځلي دي، ځان لپاره مو ډوډۍ خوراک لوښي هر څه تیار کړي دي.
خوشته داسې ځوانان چې د کور کارونه یوازې په ښځو پورې تړي، خو کله چې ښځې په کور کې نه وي بیا نو تر هغو وږي ناست وي چې هغوی راشي او یو څه ورته پاخه کړي. محمد ارشاد یو له دغو ځوانانو څخه دی.
کور کارونه نه مې زده دي نه کوي. څه زده دي کور کارونه؟ موږ ته سړیان ته نه کېږي، ښځې کوي.
دا چې کور کې خپله کار نه کوي، مثال یې ورځ کور کې څوک نه وي نو بیا د کور کارونه څنګه کېږي؟ یا تا ته ډوډۍ څوک پخوي؟
کور کې څوک نه وي چې زموږ خپله وخت وږی کرام ستر وک څوک راشي او
د غزنی اوسیدونکو زاهد سمدزی وایي ځوانان ځکه د کور کارونه نه زده کوي چې فکر کوي اړتیا نه ورته لري، خو کله چې په کور یا اتاق کې یوازې وي هغه وخت ورته معلومیږي چې د کور د کارونو زده کول څومره اړین دي.
ډېرې کسانې نزده کوي او د دې نزده کړې علت یې دا ده چې دی په دې باوري وي سینما اړتیا نه ورته پیښي. خو کله چې بیا دغه کسان له دغسې مشکل سره مخ شوي چې دی په کور کې تنهایي یا مثلا کورنۍ بلې خوا ته تللې یا په اتاق کې تنها کېږي، هغه وخت بیا ورمعلومېږي. دا ډېره ښه ده چې سړی په خپله یو څه وکړي. زه له خوړو ډېر خوند اخلمه چې په خپله یې پخه کړمه یا زحمت باندې وباسم. ښایي یو علت یې دا دی چې دا زحمت ځان ته خوند لري.
سمدزی زیاتوي نن سبا ډېر ځوانان په زده کړو یا ګټې پسې له کوره بهر ځي، نو دا دوی لپاره مهمه ده چې د کور کارونه زده کړي.
مشکل هغه کسان ډیر نه لري چې دغه کارونو کې لږه ماڅه وکړي او یا زده کړي. بل خبر دا ده نن سبا ډیری کسان بیا خصوصا ځوانان چې دي مجبور دي چې تناز ونډ وکړي یا په اتاقونو کې اوسي کې یا په مسافرۍ کې اوسي. که کار کوي که درس وایي نو د اتاق کار به زده کوي او د اتاق کار هم هماغه د کور کار ده، هیڅ فرق هم تقریبا نه لري، بلکې اضافه مسؤلیت لا ښایي ولري.
د کابل پوهنتون د عربي ادبیاتو پوهنځي د ماسټري دورې محصل نقیب احمد عزیزی وایي د کور کارونه زده کړي او کله هم داسې نه دي پېښ شوي چې د کور د خزینو په نه موجودیت کې د یوګي یا تګي پاتې شوی وي.
مثلا داسې وخت راغلی دی چې ما په خپله کور کې به څوک نه و یا به چیرته تللي و خپلوانو کره، بیا به مې خپله ټولو ته چای تیاروو، یا به مې داسې یو دیګ به مې ورته کاوه چې که څه هم هغه د ښځو د نارینه و دیګ دوی ډېر فرق لري، خو ما به هغه مخکې زده کړی و یا به مې کړی و، نو به مې بیا په خپله باندې دیګ وکوه. او داسې وخت خو هېڅ وخت نه دی راغلی چې په کور کې ښځینه څوک نه وي او زه د دې له وجې چې دیګ مې نه ده زده وږی پاتې سوی یم. یعنی ما ته په خپله یوه دغه ګټه رسېدلې وه چې که به څوک و که به نه و، ما په خپله کولای شوی چې هغه دیګ وکوم یا ځینې نور کارونه چې ما ضرورت وي بیا کوم، لکه کالي وتو کول یا کالي پرې منځل. که څه هم کالي منزل لما خوخی نه خو مطلب زده میدی.
درنو اوریدونکو د ځوانانو خبرې مو اوریدې. اوس له هغه ځوان سره مرکه لرو چې د کور ډیر کارونه زده دي او د کور له خزینو سره تل مرسته کوي. د غزوان په هیالای ملک مر نومېږي او د پکتیا په هنتون د ادبیاتو په هنزي استاد دی. له د سره مې مرکه کړي او په پیل کې مې ترې پوښتلې چې د یو ځوان لپاره د کور د کارونو زده کول څومره اړین دي.
د کور د کارونو کول او زده کول هر ځوان لپاره وړین او ضرور کار دی، ځکه چې موږ ډېرې ځوانان به داسې وي چې کورونو کې به مثلا دوی خپل میرمنې نه لري یا به په اسلام مجردان وي او د دوی میندې به هم مثلا ډېر عمر خوړلې وي یا به زړې وي، د کور د کارونو کولو وس به نه رسېږي. نو دوی کولی شي مرسته ورسره وکړي، مثلا اخلي پخلي کې، د لوښو په مینځلو کې، په سمولو کې، حتی د کوټې په جارو کولو کې. له بده مرغه چې که څه هم زمونږ په ټولنه کې دغه دود یا دغه فکر نشته، خو دا یو غوره کار دی او دا له کورنۍ سره، د کورنۍ له غړو سره، د مور پلار سره د مرستې کولو تر ټولو غوره کار دی باید سړی وکړي.
کله ته وایې چې خپله هم په کور کې کار کوي؟
کله چې کور کې وم او دې ته بیا نه ګورم چې زه مثلا یو کار کولی شم یا ځان ته چای پخولی شم یا اوبره تر اخیستلی شم، بیا په بل چا غږ نه کوم. بیا ډېر کله زه هڅه کوم چې د هوسانه شیان کور کې پاخه کوم، یا مثلا نور کارونه وي، د بسترې ټولول شول، داسې مثلا حتی د بوټانو رنګول شول، دغه شیان ټول چې ماله وسه کېږي زه خپله کوم.
لکه اول سر دی چې د کور کارونه کول کنه، که دغه اول وختو په اړه راته وایي، اوس چې مثال یو وخت داسې مې چې سړی فکر کوي چې دا د کور کارونه کنه باید زه ونه کمه، باید نجونې یا ښځې وکړي، کنه زه خو بس د کور نارینه یم، دا کارونه زما لپاره مناسب نه دي.
رښتیا ده، مخکې چې ما فکر داسې نه و جوړ شوی، نو کور کارونه یا شرم راته ښکارېدو یا نه مې کول یا د لټې له وجې نه مې کول. نو کله چې زه په دې پوه شوم چې دا د چا نه په شخصیت کې کمی راولي، نه کوم بل زیان ورته لري، او برعکس یو ښه کار هم دی او دا مسؤلیت ته باید سړی غاړه کېږدي، نو ځکه دا ګډ ژوند دی او ژوند د ښځې او د نر ترمنځ ویشل شوی نه دی، نو هر څوک مسؤلیت چې څومره ترسره کولی شي دا باید وکړي. یعنی دا ضرور نه ده چې ښځه د اتمن پخلی وکړي، ښځه دې نو نارینه دې هېڅ پخلی نه کوي، نو پخلی کول بل کار کول نه په نر پورې مختص کار دی یا ځانګړی شوی کار دی او نه په ښځه پورې. دا خو اوس موږ د ژوند سره ویشلی ده چې ښځو ته ویلي چې ته به یوازې بوټونه رنګوې او کالي به مینځې او بستره به ټولوې، بل کار به کوي، او نارینه بس د باندې سر وي چې هغه هم سخت کارونه کوي. ما بیا دې خبر ته نه دي کتلي چې کله مې دا فکر بدل شوی دی، نو اوس چې څومره مې وسه کېږي د کور کارونه زه پخپله خپله کوم.
کله د چا له داسې عکس العمل سره مخ شوی چې مثال درته وایي چې ته د کور کار کوې که نه، دا ستا لپاره ښه نه دي یا یو بد نوم یې درته اخیستی وي، د هغو په وړاندې ستا عکس العمل یا ځواب بیا څه؟
نه، برعکس ما چې کله خپلې دا کیسې ورته کړې دي چې زه په کور کې کار کوم او یا مثلا مرسته کوم د کور د غړو سره، دوی ډېر ښه ارزولی یم او حتی مثلا تقدیر کړی یم. زه له خلکو هم هیله لرم چې دې کیسو ته ونه ګوري، ځکه چې زموږ په ټولنه کې هر ښه کار یو قسم ته ناوړه یا بد عکس العمل لري، خو هغه کار ښه وي، نو عکس العملونو ته په کتو سره باید ښه کار پرې نه ښودل شي.
او وروستۍ پوښتنه دا چې که یو ځوان وغواړي په کور کې کار وکړي که نه، لومړی زده کول پکار دي، دا یې له کوم ځای باید را پیل کړي؟
اوس مثلا د بوټونو رنګول خو زده کړه نه غواړي، خو فقط یو فکر دی وکړي چې دا څومره بده ده سړي ته مور یا خور یا یو بل څوک لګیا وي او بوټونه ورته رنګوي که نه. نو یو ویښ وجدان چې وي د کارونه به ډېر سړي ته اسانېږي، خو زپیګم مثلا اخلای پخلای چې دا بیا زده کړه هم غوړي نو دې کولای شي لخپل مو سره لمرمن سره لخور سره کینی ورځ دی ور سره پیسلا د شاګرد په هیڅ کار وکړي بل ورځ کولای شي خپل پخلای وکړي یا ورځ دی ور سره کینی شي دوی څنګه کلی څنګه مینځي د جریان دی ورځ ور سره تعقیب کی بل ورځ کولای شي کلی ومینځي یا بل کار څومره کارو چې په کور کې پیژنو چې اړتیا ده چې وشي نو دا حکم ځمکه اسمان ته راوستل نه دي آسان کار دی فقط کتو کو غوړي چې د بدلون وکړي او د غوړه بدلون په ځان کې راولي کولای شي
درنو اوریدونکو د کور د کارونو زده کول شرم نه بلکې وړتیا ده دا به هیڅ بدنوي چې یو ځوان خپل ټولي اړتیا وي خپل پوره کړي او نورو ته سترګې ونه نیسي همدارنګه د کور په کارونو کې لمور خور او خزي سره مرسته کول سبب کیږي چې د دوی ترمنځ مینه ډیره کړي درنو اوریدونکو د تانې څنګه د خبرونه هم دلته پېته رسیږي تر بیا ښه وخت ولري
کبھی